د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید سره رښتمه د جنوري میاشتې 14مه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا خودنایزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو خودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروس کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما زیره وه، خو درې ځای مې کرلي وه. شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزینه زندان مشره وه. د خپرونې په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 300 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخشي ملګرو ملتو د شغلی ګوتیرش تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نننه د بیوزلی د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمند دی. اخلي جولی داشمنه پر ټویټر روسه تر دې کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولای شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین د یو پلاوی په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دي چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژي، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلې دي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قومندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قومندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستال بیان احمد الله وسیق ازادي راډو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ لن لسکلونو کم عمر لوبغاړي بیګا بیسټین دي ستور رسیدل. دوی په هلته پنړیوال جام کې ولوبې شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. لن لسکلونو کم عمر لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د بیسټین دي ستو بيزو لپاره انتظار ویس او په ځن نړیوال جام ته ورسیدل. د 19 کلنو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد موږ زیات لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته سمدوان هم خپل راځي په دوګانو کې میار ان شاء الله
لانو لسکلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکرين د حکومت پر یو شمېر پاڼو پراخ سایبر بریدونه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسي ترمن د اوکرين پر سر کړکېچ زیات شوې ده. روسي د اوکرين له پولیسو سره نږدې یو لک پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکرين په هنه وزارت نن څار لمړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبری بریډ لامل د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساينس وزارت وی پاڼه په موقتی ډول بند شوې ده. روسته بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبری بریډ وخنده ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه جواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا اسمینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه اسمینه ده. د شمالي کوریا لوی ترسیز وویل چې د لند واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدی سمندر غاړو په لور توغولې دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې آزموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو لاري وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبه پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا وایي چې ټول حقوقي وادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي او ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډ شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. تاسو سم وایي، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغو زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مېله میش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړي وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولای، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خدایزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنا نه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کړي، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تر اوسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورس په ورس محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بعد مرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی ده لامل که دیشی چه طول پدی او پیگی چه ده دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلری یا فکری نده، هر سره پا خپل فکر یو شای وای، هر سره غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پدی حالت که چه وطن دیر سخت کرکی چه و لگی سر مخامخ ده، خلق پا مختلف نمونو بانده زورول کیگی لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چې کوم سختیان را نیول شوي دي، یو ذره نور هم خلق دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري موضوع ډېره مننه. تاسو بشري مسالې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ور ورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات شوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېر پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریخو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د جسد څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسو د جلال آباد مزار او داخلي کرما وسال د خپل راوړي ځې خورم، او څلورم تنه څه خلک وایي چې د جسد صابون جوړېږي. د تاریخو کار خو آسان دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړل او تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې راوخت، درې ځای مې کړلی و، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړل، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریخ مې ځکه ولاړې دي نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربندګر وایي په سیمه کې یو بلج دي د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپل ځمکو کوکنار وکړي.
نو کدا په بایسي موږ دغه کښته دوام کنه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو، یعنی د مخه په وخت تصور اوس په 1500 اویا او اچاکي دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بوله غنم پر جېره کمی مرض وکړي، اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال ډېر ارزانه شوی دی. پروسږ کال په 1500 سږ کال 1500 1600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 1500 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله وست هغه پروګرامونه په ټاپ ولار دي.
تقریبا د 1500 څخه در 1500 جری هکتار پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت په پروش کال ته سش کال کښت زیات شوی دی. دا علاتم دی چې د وچکالی حساب هم نو د وچکالی په حساب باندې د پنبه چې دی اوبل رواړي حاصلات یې زیات دي، نو اوبل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شال مشته په لاس راځي چې یو خپل پنبه ده بیا پندانه ده بیا د پوندانی څخه وړي ایسل کیږي، ځکه چې اوس په بازار کې وړي ډېر قیامت دي. خلکو وجهت ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 هکتار پورې ورسیږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دي چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
آزادي رادیو
په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي رادیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي. محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلاوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکي وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولۍ دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهر وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په خبرګون کې دي چې د ځنګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غاق او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورو رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري امنیت تر سره کوونکی رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل:
دا ډیره خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي.
هغه وی افغانستان کې د ډیموکراسي په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځان ته 14 نه ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطع جوره کرده دا یو طرز د جګړه د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافیو په نظر کې نیولو ته پاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکر ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم د ته ځایګا نسته. او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حمله پایته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځنګړی توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو غوښ د هیواد لپاره پراخ بولی.
ډیر یو خطرناک طرح ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 کې په جنگ کې بوخت وو د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې. ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونامه په راپور کې همدارنګ 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 43% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. ومغوښتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
ستاسو له پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولسته ګناه کړی دی چې کومه کومه راځي دې بشاره او ته خو هیڅ چاره خو تر اوسه چین دې رسیدلې دې جیمې ته وګوره دې یخ ته وګوره دې کړېدلې ولسته وګوره دا خو لاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي کې مې بوله ته خوشحالي کې دا لاره دره باندې هغه چې قیامت شو زموږ دې بشاره خرجه شو موږ روزمره ژوندګي نو هغه کوله نو درې زره څلور زره باندې چا وسه چې څوک به وړ واخلي. دا ما پیغام دې بده ولس باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه وګوري. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوالي څخه ساسره پایلیک کیمه ما ژغبادي تاسو د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوژو پر ورسو زموږ د ګزاب په لسوالي کې دغه موسی چې راځي د بیوزلو او اړو کسانو ته سمنه رسیږي ټول زورواکي خپل جبوته کشي خپل کوروته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې موږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پر ورسي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خني اړیکې نیولې سیمه دی. وردګ ولایت نوم اسیا کرامخ کې دی. وردګ ولایت په نامه یادې دو خو شکل د اسلامي امارات حکومت راغی دغه دی. وردګ ولایت نه وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ د اسلامي امارات رئیس الوزرا نامه دا خواهش ده که دی موگه دی وردگ و ولایت نم سنگه بدل شی. دی موگه دی وردگ و پرنپوس خلق اوز چه کلا دی رئیس الوزراء دفتر تاور شی انو تاوایی چه دی وردگ و ولایت پنامه که تغییر مره ولی تا څنګه تغییر راوسته دی وردګ یو پرنفسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په سرتیجو کې څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم دی وردګ ولایت په نامه باندې اوس دی میدان وردګ په نامه کې دا نوم چې کله دای ګرځوي دی وردګ ولایت سپینګری او دی وردګ ولایت مشران څنګه چې په خوده ناشتي دي دوی ټول نن خوښ دي چې دوی په مقابل کې دی ولایتي او پاتون دی څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کلمخ کې دی وردګ په نامه او پلیټون هم دی وردګ په نامه دي هر څوم دی وردګ په نامه دي اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو سنه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مارکه کې چپرون خبره شو وویل طالبان باید دوی او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوال ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره شمندې اغلی جولی داشمنه پر ټویټر روسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم لنول وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبغاړي بیگا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوي بيشي. دا نړیوال جام نن پیل شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویپاړو پراخ سایبر بریډونه شوی دی. دا په داسې حال کې چې د لویدیز او روسي ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا اوسمهنه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګ یانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیر یا ګور د بیکوندې د ولایت خبره کوم. زه هم په پښتم کې ساجی ښار کې زموږ د ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام.
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دارم چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل والدې دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ولوی دا بیا ویني پیروانی منګه جیکه شپخانه تم ویو نو ورته خوده ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وتخته دې دلاته خوده او قران ته وګورئ.
السلام علیکم. ذکر راغله ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوو چې د سپین بولدک سره یو پر ځګلا مجاهد می سلامونه وایي چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي اوسو هم تلحاله په هغو پیسو باندې سودا کېږي
او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا امر نشو قبول راجیاو نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول ټوله در به دره خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي نو ستاسو جوړچار وخچار د لوی خدای غواړو باید چې څه چې دلته دا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصبیم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتي ظلم استبداد جاسوسي د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه جابولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام یې راټول کړی وو اسلامي ملمتتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو په داخله اوازه ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده. حیوانان وزي نو نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه علاقې او کم نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید علاقې او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. رنګ بیرغ موږ غواړو مسکین بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا څه جنۍ. نو هله او زموږ د دې چې ما پیغام نشر شو او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست د چوکۍ په نامو
زما بهار نه دلنجر د سیاست او د چوکې په نامو سر می ور کړی دی وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چپکستنو ناستې دغه سیاست نه بله تېر شو د زی او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس کې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 6 نفر هم نیسي، له یو کور 3 نفر هم نیسي، یو کور 5 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنا د پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وو که دغه اوس بیمه سیطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي د ښځو تو کارت لري خو رایې کې کارت راکې موږ درځو دغه به راغلی یو هسې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی و الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومې ازي شخص د آزادی رادیو سلام پټماسکی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیون ډالر دبليو پی ته وکول کیږي. دبليو پی ته دی دایو سلو اتیا میلیون ډالر د نور کول کیږي. ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو اړ مرسته کړی د پټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړی دی. دی چې د مخکې د پی سی واصل لري هغه څه کړلی دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پی سی د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزیون پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دریګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه له اندر وسط په د څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي دغه یو سلاتیا میلیون ډالر چې دي دا دی و دبليو ټي ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د هر ولایت
ته خپل خپل استقاق ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کلی مشران دي وټاکل سي ور لیکول سي دار کنده پیسې مستنه رسیدي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مرکراړي کني ولې درس روغ ننګرهار چې خلک ډېر په مشکل دي نه پوهېږي څه وکړو. اول اندازه موږ په ساحه کې څه وګورو یا خلک په لاره فرده کوي.
ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. باید سلامه زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښوندې لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت